آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی وایي چې د ملي یووالي حکومت د امریکا په سفارت کې جوړ شوی. پاکستانی امنیتی چارواکي وایي چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې لږ تر لږه 15 طالبان وژل شوي دي، او روسیه وایي چې د کریمیا د نیولو تاریخي حق لري. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. د دې وخت د خبرونو سره درته ځان زرانه یوسفزی او حسیب الکوزی هرکلی وایو. د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د اوومې ورځې لپاره هم جګړه روانه ده. دا او د نورو تازه رپورټونو لپاره خبرونې ته غوږ پاتې شئ.
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د شنبې په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې د افغانستان د جمهور رئیس لخوا دغه جرګې ته د نوې کابینې په اورپیژندلو کې د ځنډ په هکله د بحث په وخت کې وویل چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت د امریکا په سفارت کې جوړ شوی دی او یو اجباري حکومت دی چې د اساسي قانون د غوښتنو له مخې نه دی جوړ شوی. ابراهیمی د ټول نو وپوښتل چې آیا د ټاکنو کومه نتیجه چې راووتله د اساسي قانون په خلاف نه وه او د افغانستان د خلکو د ارادې په خلاف نه وه. ابراهیمی زیاته کړه چې خلکو د دې لپاره دا حکومت ومني چې بل بدیل وجود نه درلودلی. د ابراهیمی دغه څرګندونې د ولسی جرګې د یو شمېر غړو لخوا تایید شوي، خو یو شمېر نورو غړو ورسره مخالفت وښود. د ولسی جرګې یوې غړې میرمن شکریا بارکزی د ولسی جرګې رئیس دا څرګندونې د افغانستان د اساسي قانون په خلاف وبللې او ویل چې د ولسی جرګې رئیس د افغانستان نظام مشروعیت تر پوښتنې لاندې راولي. د ولسی جرګې د نن ورځې په عمومي غونډه کې یو شمېر نورو وکیلانو هم د افغانستان امنیتي او اقتصادي وضعیت خرابېدل تر ډېره بریده د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ د کابینې د نو جوړېدلو پر سر جنجالونه پورې مربوط وګڼل او زیاته کړه چې دغه حکومت د جوړېدو نه د اتیا ورځو د تېرېدلو سره سره جمهور رئیس محمد اشرف غني او اجرایوي رئیس عبدالله د نوې کابینې په جوړولو کې لا بریالي سوي نه دي. د ولسی جرګې یو غړي بکتاش سیاوش دغې جرګې ته د نورو وزیرانو د نه پیژندلو یو ویلات ولسی جرګې د رئیس په ګډون په دوو ټاکنیزو ټیمونو کې د پارلمان د غړو د ګډون زیږنده وبالله او ویل چې کچیرې دوی په ټاکنو کې خپله بې طرفي ساتلې وای نو اوس په حالات بل ډول وای.
د کونړ په بخنه غواړم، د کونړ والی وای چې د دانګام بایلل د افغانستان بایلل دی. د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د اوومې ورځې لپاره جګړه دوام لري، خو لا هم افغان پوځیان هغه سیمې ته نه دي رسیدلي چې ولسی خلک ښځې او ماشومان یې سار دي. په دانګام کې د روانې جګړې د جاج اخیستنې دپاره د افغان حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله لومړی مرستیال انجینیر محمد خان هم د شنبې په ورځ کونړ ته ولاړو. هغه وویل چې د غرمې وروسته به د دفاع وزارت چوله کې په دانګام کې بمباري پیل کړي. د ښاغلي محمد خان د خبرو پوره یو ساعت وروسته د دفاع وزارت چورلکو د دانګام سور کمر او ساون سیمې بمباري کړې، خو دغه خبر خو دغه بمباري ډېر دوام ونه کړ او چورلکي په خپله مخه لکو لڼو وتل. د غرمنۍ بمباري د تلفاتو په اړه افغان چارواکو سندي ویلي، خو دومره روښانه کړي چې ګڼ مخالف وسوالې وجلې دي. د کونړ په مرکز اسدآباد کې ګڼو قومي خلکو د کابل راغلي پلاوي ته په توند ژبه خبري وکړي او حکومت د دانګام پجګورنه کې پاتې بللې یاد کو.
په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د یونما شمیرنه ښیي چې 2014 کال په دغه هیواد کې تر ټولو خونړی کال و، او په کال کې چې پای ته رسیدلو ته نږدې 10 ورځې پاتې دي، نږدې 10,000 ملکی وګړي وژل شوي او یا هم ټپي شوي دي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یونما وویل د ملکي تلفاتو د شمیر ښیي چې په 2014 کال کې، البته د نومبر تر 30 نیټې پورې، 9,618 ملکي وګړي یا وژل شوي دي او یا هم ټپي شوي دي. یونما زیاتوي چې 3,188 ملکي وګړي د دې کال په 11 میاشتو کې وژل شوي دي، 6,490 ملکي وګړي بیا ټپیان شوي دي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي نیکولاس هیسم تیره ورځ د دغه سازمان په مرکزي دفتر نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې د 2009 کال لایسې چې دغه سازمان په افغانستان کې د ملکي وګړو په مکژوب لی راپور چمتو کوي سکنی کال ښیي چې تر ټولو خونړی کال دی. په دې کال کې د تیر کال په نسبت د ملکي وګړو مرګ ژوب له 19% کې زیاته سوې ده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
خبرونه ته ادامه ورکوو. پاکستاني امنیتي چارواکي وایي چې د امریکا د بې پیلټ الوتکې په یو برید کې لږ تر لږه 15 طالبان وژل شوي دي. دغه برید د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې رامنځته شوی دی. چارواکي وایي چې د امریکا بې پیلټ الوتکې نن د یک شنبې په ورځ د دته خېلو په سیمه کې چې د طالبانو او القاعده یو مرکز ګڼل کیږي دوه توغندي وشتلې دي. لوړ پوړي امنیتي چارواکي وایي چې تر اوسه پورې وژل شوي کسان تشخیص شوي نه دي او د وژل شوو کسانو شمیر ښایي لوړ شي. پاکستانی سواکونه دروان کال د جون د میاشتې راهیسې په سیمه کې د کورنیو او باندنیو ترګرو په ضد پراخ پوځي عملیات ترسره کوي. له بلې خوا د پاکستان پوځ وایي چې د پېښور په شاوخوا سیمو کې امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 15 کسان یاغیان وژلي دي. چارواکي وایي چې په وژل شوو کسانو کې یو سیمه ییز قومندان هم شامل دی.
روسیا وایي چې د کریمیا د ترلاسه کولو په برخه کې تاریخي حق درلود. یو د امریکا د حکومت بندیزونه یې چې په روسیه باندې د کریمیا د اشغال په خاطر وارد کړي دي رد کړل. د روسیې د باندنیو چارو وزارت نن د شنبې په ورځ وویل چې د امریکا بندیزونه به روسیه دې ته مجبوره نه کړي چې کریمیا بیرته اوکراین ته ورکړي، ځکه کریمیا د روسیې تاریخي او داخلي برخه ده. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د یو اجرایي فرمان په لړ کې د کریمیا پر سیمې باندې یو لړ پراخ تجارتي بندیزونه ولګول چې په لړ کې امریکایي توکي دغې سیمې ته نشي ودلی او دغه راز د کریمیا د سیمې توکي سره ډیرېدای نشي. سپینې ماڼۍ پرون د جمعې پروژه بیان خبره کړه چې پکې راغلي دي چې د ولسمشر د فرمان هدف دا دی چې امریکایي شرکتونو ته په سیمه کې چې تجارت کوي د امریکا دریز روښانه سي. په بیان کې دا هم راغلي دي چې د ولسمشر په امر د اقداماتو هدف دا دی چې د واشنگتن دریز روښانه سي چې امریکا د روسیې لخوا د کریمیا د سیمې اشغال نه مني. کریمیا د پخوانی شوروي اتحاد برخه وه او په کال 1945 کې د یوکرين سره ونښلول سول چې یوکرين هم په هغه وخت کې د شوروي اتحاد برخه وه، خو کله چې د شوروي اتحاد ماتسو نو اوکراین د یو خپلواکي واد په توګه خپل استقلال اعلان کړ او کریمیا یې برخه وه. امریکا د بندیزونو ترڅنګ روانه ونه اروپایي اتحاد او کاناډا هم په ورته اقداماتو باندې لاس پورې کړي.
د امریکا د باندنیو چارو وزارت هغه امریکایانو ته چې د هیواد څخه بهر سفر کوي خبرداري ورکړی دی. په یو خبر پاڼه کې چې د باندنیو چارو د وزارت لخوا د جمعې پر ورځ خبره شوه، پکې راغلي دي چې د استرالیا ورستۍ مرګانې پیښه د امریکایانو لپاره یو خبرداری دی چې باید د خپل ځان د امنیت لپاره د احتیاط څخه کار واخلي. د امریکا د باندنیو چارو وزارت وایي چې یو تحلیل ښایي چې ترګرو اوس نه یوازې د امریکا د حکومت په تاسیساتو باندې تمرکز لري، بلکې په هوټلونو، مغازو، ښوونځیو او عبادتګاهو باندې هم تمرکز لري. په تېره بیا د رخصتیو په دې موسم کې د باندنیو چارو د وزارت خبرداری د مارچ په 19 نیټه ختمیږي.
جمهور رئیس باراک اوباما په یو خبری کانفرانس کې وویل چې متحده ایالاتونه به شمالي کوریا ته ځواب ورکړي. ښاغلی اوباما دا خبره وروسته لاغه نه وکړه چې امریکایي چارواکي دا تایید کړی چې د سوني پکچرز په نوم د فلم جوړونې پر کمپنۍ د انټرنیټي برید تر شا د شمالي کوریا لاس و. جمهور رئیس په خپل هغه خبری کانفرنس کې چې د هر کال په پای کې ورکوي د شمالي کوریا خلکو ته په دې رخصتوي کې د خوښۍ پیغام نه درلود، هغه ویل هغوی ډیر زیان اړولی دي او موږ به ځواب ورکړو. موږ به هغوی ته د خپلې خوښې په وخت، طریقه او ځای کې متناسب ځواب ورکړو. اف بی آی پرون دا تایید کړه چې د سوني پکچرز پر فلمي کمپنۍ د انټرنیټي برید تر شا د شمالي کوریا لاسو. د سوني پکچرز کمپنۍ پلان درلود چې یو داسې کومیډي یا د ټوکو ټکالو فلم نندارې ته وړاندې کړي چې په هغه کې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د خیالي وژنې صحنه ښودل کیږي. د دې کمپنۍ کارکوونکو ته ګواښونه د دې لامل سول چې د سوني پکچرز کمپنۍ د دې فلم خپرول بند کړي، خو ښاغلی اوباما د کمپنۍ له دې پریکړې سره موافقه ونښودله او ویې ویل چې زه له هغوی سره د هغو ګواښونو په اړه چې دوی ورسره مخامخ شوي دي همدردي لرم، خو باید ووایم چې دوی اشتباه کړې ده.
د بحرین د کورنیو چارو وزارت وایي چې د شیعهګانو په یو کلي کې د بم په چاودنې کې لږ تر لږه درې پولیسان ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو د وزارت په بیانیه کې راغلي دي چې پېښه نن د جمعې په ورځ د بانی جمره په سیمه کې رامنځته شوې چې پلازمینې مناما ته نږدې موقعیت لري. چارواکو په خټر رستی بللې دا ویلې دي چې په لازمو اقداماتو لاس پوری کوي. تر اوسه پوری په دې حق نور جو زیات نه دي خبره شوې. د هغه وخت چې اپوزیشن د تیرې میاشتې د انتخاباتو سره مقایته وکړه په بحرین کې د حکومت ضد فعالیتونه پیل شوې دي.
د امریکا یو معتبر ورځپاڼې رپورټ ورکړی دی چې د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې یا اف بی آی کارمندانو د امریکا په بیلابیلو برخو کې شواهد په غلطه اداره کړي دي. د نیویا ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د اف بی آی دغه رپورټ کاپي ترلاسه کړې ده چې پکې راغلي دي چې د 140,000 اسنادو د جملې څخه چې مرور شوي دي تقریبا نیمایي یې غلطیانې درلودلې. ورځپاڼه لیکي چې د اف بی آی د شواهدو د ټولولو په سیستم کې ستونزې موجودې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 پښتني او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه واوریدل. اوس په مخکې د خبرونې لومړی رپورت ده. د کونړ والی ویلې دی د دنګم بایلل د افغانستان بایلل دی. لا هم افغان پوځیانو د دنګام په ولسوالۍ کې هغه سیمې ته نه دي رسیدلي چېرته چې ولسي خلک ښځې او ماشومان
د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د اومې ورځې لپاره د جګړې دوام. لا هم افغان پوځیان هغه سیمې ته نه دي رسیدلي چېرته چې ولسي خلک ښځې او ماشومان ایسار دي. په دانګام کې د روانې جګړې د جاج اخیستنې لپاره د افغان حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله لومړی مرستیال انجینر محمد خان هم د شنبې په ورځ کونړ ته راغلی. هغه ویل چې له غرمې وروسته به د دفاع وزارت چورلکې په دانګام کې بمباري پیل کړي.
والی صاحب مشخص کوارډینات دا اوس ورکړي. مشخص کوارډینات به ورکوي. د هغه کوارډینات مطابق دا یو نیم ساعت کې بمبار شروع کیږي او بمبار به کوي.
ښاغلی محمد خان له خبرو پوره یو ساعت وروسته د دفاع وزارت چورلکو د دانګام سور کمر او ساون سیمې بمبار کړې، خو دغه بمبارۍ ډېر دوام ونه کړ او چورلکې په خپله مخه له کونړه ووتلې. د غرمنۍ بمبارۍ د تلفاتو په اړه افغان چارواکو لا څه نه دي ویلي، خو دومره روښانه کړې چې ګڼ مخالف وسلوالې پکې وژلې دي. د کونړ په مرکز اسدآباد کې ګڼو قومي خلکو له کابله راغلي پلاوي ته په توند ژبه خبرې وکړې او حکومت یې د دانګام په ژغورنه کې پاتې بللی وګڼو. په ختیځ کې د ملي اردو د 201 سیلاب قل اردو قومندان تورن جنرال محمد زمان وزیری په دانګام کې روانه جګړه یو پلان شوی استخباراتي جګړه وبلله.
دا پلانونه عادي کسان د عادي قومندانان نشي جوړوي تر څو چې دوی سره د سیستم متخصصین نه وي، سم فوجي افسران نه وي، دوی دا پلانونه نشي جوړوي. دا پلانونه یې جوړ کړل او خپل عملیاتو ته یې شروع کړل.
خو د کونړ والی شجاع الملک جلاله بیا د دانګام بایلل د افغان حکومت لپاره له خطر ډکو بلل.
دانګام د کونړ دروازه ده او کونړ د افغانستان دروازه ده. خدای نه خواسته که دانګام سقوط وکړي، تاسو فکر وکړئ چې کونړ سقوط کوي. خدای نه خواسته که کونړ سقوط وکړي، نه به لغمان، نه به پنجشیر، نه به کاپیسا، نه به بدخشان. په دې کې ستاسو خاصه توجه په دغه مسله کې غواړم.
په دانګام ولسوالۍ کې روانه جګړه اومې ورځې ته په داسې مهال غځېدلې چې لا هم په دغه سیمو لسګونه کورنۍ ایسارې پاتې دي. ولسي خلک له دغه جګړې او روانې محاصرې په تنګ شوي او وایي که ایسار ماشومان یې ونه ژغورل شي نو عواقب یې خطرناک ګڼي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، کونړ.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی وایي چې په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت د امریکا په سفارت کې جوړ شوی دی. اکرام شینواری په دې حقله رپورټ رالیږلی.
د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی وایي چې په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت د امریکا په سفارت کې جوړ شوی دی. زه اکرام په دې باب رپورټ په سوشي بیرو سروانی کوم. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی وایي چې د ملي یووالي حکومت قانوني اساس نه لري او د امریکا له لوري د دغه هیواد په سفارت کې جوړ شوی دی. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د شنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې د افغانستان د جمهور رئیس لخوا دغه جرګې ته د نوې کابینې په ورپېژندلو کې د ځنډ په باب د بحث په وخت د افغانستان د ملي یووالي حکومت د امریکا په سفارت کې جوړ شوی او یو اجباري حکومت یاد کړ. ویل چې دا حکومت د اساسي قانون د غوښتنو له مخې نه دی جوړ شوی.
آیا و نتایجی که برآمد برخلاف قانون اساسی افغانستان.
ابراهیمی ویل آیا د ټاکنو کومه نتیجه چې راووتله د اساسي قانون په خلاف نه وه او د افغانستان د خلکو د ارادې په خلاف نه وه. ابراهیمی د وکیلانو نه وپوښتل چې رښتیا دي ووایي چې خبره همداسې نه وه او که بل ډول وه. ابراهیمی ویل ووایي وکیلانو وجدان لرو، ستاسي وجدان مې قاضي نیولی دی. د افغانستان د ملي یووالي حکومت د اساسي قانون د غوښتنو په اساس دی، قانوني اساس لري. بنان د امریکا لخوا یو اجباري حکومت د امریکا د سفارت په دننه کې جوړ شوی حکومت و. د ولسي جرګې رئیس ویل چې دا خبره د یو مسلمان په توګه کوي او څوکۍ ورته هم اهمیت نه لري. خو ابراهیمی ویل چې خلکو د دې لپاره دا حکومت منلی چې بل بدیل وجود نه لره. د ابراهیمی دغه څرګندونې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو لخوا تایید شوې، خو د ولسي جرګې یو شمېر نورو غړو د ابراهیمی څرګندونو سره مخالفت وښوده. د ولسي جرګې وی غړي میرمن شکریه بارکزی د ولسي جرګې رئیس دا څرګندونې د افغانستان د اساسي قانون په خلاف وبللې او وی ویل چې د ولسي جرګې رئیس د افغانستان د نظام مشروعیت تر پوښتنې راوستی دی.
حکومت را که شما امروز با عنوان حکومت غیر مشروع و ساخته شده،
میرمن بارکزی ویل هغه حکومت چې تاسو نن غیر مشروع د امریکا په سفارت کې جوړ شوی حکومت په توګه یاد کړ، لپن دا مه هیروئ د دغه حکومت د جوړولو لپاره میلیونو افغانانو رای ورکړی دی. د ولسي جرګې د نن ورځې په عمومي غونډه کې یو شمېر نورو وکیلانو هم د افغانستان امنیتي او اقتصادي وضعیت خرابېدل تر ډېره حده د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ د کابینې د نه جوړېدو په سر جنجالونو پورې مربوط وګڼل. وویل چې دغه حکومت د جوړېدو نه د اتیا ورځو نه د زیاتو ورځو تېرېدو سره سره جمهور رئیس محمد اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د نوي کابینې په جوړېدلو لا بریالي شوي نه دي. د ولسي جرګې یو غړي بکتاش سیاوش دغې جرګې ته د وزیرانو د نه ورپېژندلو یو علت ولسي جرګې د رئیس په ګډون په دوه ټاکنیزو ټیمونو کې د پارلمان د غړو د ګډون زیږنده وبلله. وی ویل چې که چیرې د جرګې رئیس په ټاکنو کې خپله بیطرفي ساتلی وي نو اوس به حالات بل ډول و.
ما قبلا گفتم دارین ولی امروز شکایت.
سیاوش ویل ما مخکې ویل حق لرئ خو د شکایت حق نه لرئ، ځکه چاته مو چې کمپین کړی واورئ چې څه وایي. خو د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د ښاغلي بکتاش په ځواب کې ویل چې د ټاکنو په وخت د افغانستان د خلکو په وړاندې د دوه ټیمونو نه د ملاتړ پرته بل بدیل موجود نه و. د دغو بحثونو په پای کې د ولسي جرګې رئیس د ملي یووالي حکومت مشرانو ته یوه اونۍ مهلت ورک تر څو نوي کابینه دغې جرګې ته وروپېژني او که نه نو ولسي جرګه به د بلې اونۍ په سر کې د حکومت په باب خپل نوی دریځ څرګند کړي. خو ابراهیمی دا ونه ویل چې نوی دریځ به څه وسي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
افغان معلولین وایي د نوې کابینې له جوړېدو سره د حکومت نه تمې ډېریږي. دوی ګیله مند دي چې لا تر دې دمه د ژوندانه وضعیت ته پام نه دی شوی. بهرت صابر د معلولینو د ژوندانه د وضعیت او ستونزو په اړوند په ولسي جرګې کې د معلولینو د چارو د کمیسیون د رئیس نفیسه سلطانی، د دغه کمیسیون مرستیال باقی بریال او د معلولینو د ټولنې له مشر سره خبرې کړي او هغوی د زړه خواله اورېدلې ده. تاسو ته دغه مرکې اورو.
مې سناتور صاحب بیبی اجي تاسو نه په پیل کو زه غواړم چې پاول کې د معلولي خويند او ورونو تر ټولو غټ ستونزې سدي چې تاسو غواړئ په غي باندې خبرې وکړي.
مهم ستونزې دا دي چې د قانون پلي کېدل، د معلولات لرونکو اشخاصو د کانونسون تطبیق کېدل او د معلولو اشخاصو ته د کار د موندلې ستونزې، د معلولو اشخاصو لپاره د صحت پروګرام نه لرل، بلکې چې معلولون چې د معلولیت نه مشکل نه نجات پیدا کوي. البته په افغانستان کې تداوی نه کېږي، دغو تداوی به هر د افغانستان نه کېږي، ولی متاسفه په دې هم چې تر اوسه پورې دا اقدام حکومت نه ده کړی. اما قانون چې د دوی د حقوقو د امتیازاتو ده، هر ماده حتی که باید تطبیق شي یا پیل شي چې موږ معلولین د دې وطن په لار کې قربانیان شوي دي، نو هماغه قرباني باید پرځایمند شي.
او بریال صاحب کوم د پښتنه تاسو ته راځي کوم
اساسي ستونزې؟ البته د افغانستان د معلولیت ټولنې د قانون نه تطبیق ده. موږ ستراتیژي او قوانین لرو، په عمل کې تطبیق کم ده. بل موږ د مستقلې ادارې ضرورت ده، د معلولین د کارو د اجرایي کارونو د پرمخ بیولو لپاره د مستقلې ادارې فکر کوم د خپلواکې به ادارې ضرورت شته. ده ډېره مهمه. او بل یو ډول تبعیض په قانون کې شته چې هغه یو تعداد معلولین ته د جګړې قربانیان دي، څه امتیاز ورکوي او د نورو ته هغه امتیاز نشته. نو دا هم د کنوانسیون سره په تضاد کې ده، په تصادم کې ده او دا باید رفع شي. بل نو اشتغال زایی ده چې دا ډېر اساسي مشکل ده، او حرفوي زده کړو لپاره برنامه دي او پروګرامونه دي، او نور د معلولینو د عامې روغتیا په برخه کې، د تعلیم و تربیې او د لوړو تحصیلاتو په برخه کې ستونزې دي. زه ټول ته فکر کوم چې د دقیق استراتیژی باید جوړ شي چې هغه په خپل ذات کې قانون ده او د تطبیق لپاره یو اداره کار وکړي چې فعاله.
خغله ملي خان وروره که تاسو تراشه موهم چې په دې دومره غونډه سره چې جوړ شي ودی او تصامیم نیول شي ودی څومره د مالولو ورونو او خندستونز حل شي
او غونډه خو مالولینو زخت زیات نیول دي ول په نتیجه کې کوم څه خاص نتیجه نه ورکړي دا مشکلات موږ له حکومت کې وینو. حکومت ول موږ په قانون کې هر څه لرول دي قانون د پلي کولو په خاطر هیڅوک نشته چې قانون پلی کې په واقع توګه باندې دوی په ډیر مشکلاتو کې په اطراف کې په کلو باندې کې هیڅوک په حال خبر نه دي.
یعنی هغه ستونزې چې تاسو تر اوسه لرلې د دې دومره غونډو په جوړولو سره هیڅ د حل لارې ورته
نه خاص نتیجه نه ورکړي.
او ډیر ګران نفسجان تاسو په مشرانو جرګه کې تر کومه حد ته ونیدلې استي چې دا د مالولو خويندورونو ستونزې را برسره کوي واقعا حل کوي یو صبر لو کوي
موږ د دوی غاګو چت کړای مهمه ده چې په قانون کې موږ افعال سمته لوده مخکې د قانون درس افغانې ماشي په بلخره ډېر مشکل باندې په زر پېښه بلخره یو نیم زر افغانې شو بیا اوس په ډېر مشکلات باندې موږ د دوی قانون چې تصویب کړ چې موږ شای کړی تر نشته 15000 افغانې ورته ماشو کوه اونده سه په دوړو خونو کې د پارلمان اوس په تمامه معنا باندې معلولیت سره آشنایی پیدا کړ معلولین یو پیژندل او امیدوارم چې موږ په آینده کې مشو کولای چې معلولیت یو پیژندل ټولنه ته خلک احترام ورته کوي نه په تمام شماره فرد باندې دوی پیژني بلکې د اول شماره فرد په حساب باندې دوی د یو انسانیت ته ارزش قائل شي خلک او دوی احترام په ټولنه کې باید برجسته شي.
او خپل پریال د نوي حکومت پر منځ کې دوه سره آیا تاسو د څه کوم اشاره لیدل دا چې د معلولینو ژوند ته به سپام شي نوي پروګرامونه به د هغوی لپاره وي
مونږه د معلولینو ستونزې هغوی ته انتقال کړی دي هم خارج جمهور رئیس ته هم اجرایی رئیس ته د لیدلو کتنو په جریان کې وختونه تنه کړی دي چې مونږه د وزیرانو شورا په یو غونډه کې ګډون وکړو او اساسي مسائل اساسي وړاندیزونه چې مونږ لرو هلته ورسو اما تر اوسه پورې په هر برخه کې لا متاسفانه موږ او تاسو د لوخت شایده نه یاستو خو موږ په دې باور یو کراسي کابینه جوړ شي او د موږ لپاره د ادارې سرنوشت معلوم شي د فکر کوم باید مطرح شي او هغه چې قانون دولت مکلف ده چې معلولینو ته دغه خدمات فراهم کی هغه ټول باید موږ د نوي دولت نستری په لاره یاستو او موږ یې تعقیبو موږ یې نظارت کوو او پیګیری کوو.
خغله ملت تاسو په پښتنو کوم چې ټولنیز ستونزې تاسو سي دي یعنی د خلک په منځ کې تاسو د ژوند
هغه چې معلولین ټول ته معلومات ده چې کوم بل قشر نن دی هم دې جامع نه دي هم دا څنګه دا جوړ انسانان ګرځي همداسې دوی جوړ انسانان و ولې سنن په سپک نامه باندې یو څوک یادی او په د سپک سترګو ورته ګوري دا په دوی باندې ډېر یو بد اغیزه کوي او بد تاثیر کوي. نو موږ هیله کوو ټولو وطنوالو نه چې کم چاته مې په سپک نامه یاد نه کی یا په شال یا په کال یا په کور یا په درانده نامه یاد کی نو هم به دوی ښه ښکاري په دې کې او هم به دوی په سپک نظر نه کتل کیږي.
لغمان ته می تلم کې بمېلې وکړو خپل وطن تلاشو الینګار کې بسوش په وکړو زه چې زو لغمان ته گمینو کی مکلے دے سچی زلغمان تا سچی زلغمان تا میتلام کی با ملے اوکو دیر مود پس با بیا گزر با کسے اوکو سچی زلغمان تا زچی زلغمان تا زچ زولغ مانتا میتلام کے بملے او پرس بدولت شا کے بلش پبا پکندے او زچ زولغ مانتا شمارام کله کلرو زچ زلغمانتا د شمارام کله کلرو زچ زلغمانتا زچ زلغمانتا میتلم کی بمری وکو پاتیشو چار باخ کی پپو بنا د گرمی وکو زچ زلغمانتا
موکړی د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبې په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې د افغانستان د جمهور رئیس لخوا د دغه جرګې ته د نوې کابینې په اوربینډلو کې د ځنډ پاکله د باس په وخت کې ویل چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت د امریکا په سفارت کې جوړ شوی دی او یو اجباري حکومت دی چې د اساسي قانون د غوښتنو له مخې نه دی جوړ شوی. د کونړ والی وایي چې د دانګام بایلل د افغانستان بایلل دی. د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د عمومي ورځې لپاره جګړه دوام لري، خو لا هم افغان پوځیان هغې سیمې ته نه دي رسېدلي چېرته چې ولسي خلک ښځې او ماشومان ایسار دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو رپورټ کې راغلی چې د ملکي وګړو د مرګ ژوب له سږ کال په 2014 کال کې تر ټولو خونړی و. په دې کال کې 3,188 ملکي وګړي وژل شوي دي او 6,490 نور ټپیان شوي دي. پاکستاني امنیتي چارواکي وایي چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې لږ تر لږه 15 طالبان وژل شوي دي. دغه برید د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې رامنځته شوی دی. روسیا وایي چې د کریمیا د ترلاسه کولو په برخه کې تاریخي حق درلودی او د امریکا د حکومت بندیزونه یې چې په روسیه باندې د کریمیا د اشغال په خاطر وارد کړي دي رد کړل. د امریکا د باندنیو چارو وزارت هغو امریکایانو ته چې د هیواد څخه بهر سفر کوي خبرداری ورکړی دی. په یو خبر پاڼه کې چې د باندنیو چارو د وزارت لخوا د جمعې په ورځ خپره شوه پکې راغلي دي چې د استرالیا روسي مرګنې پیښې د امریکا دپاره یو خبرداری دی چې باید د خپل ځان د امنیت دپاره د احتیاط څخه کار واخلي. او جمهور رئیس اوباما په یو خبري کانفرنس کې وویل چې متحده ایالاتونه به شمالي کوریا ته ځواب ورکړي. ښاغلي اوباما دا خبر وروسته له هغه نه وکړه چې امریکایي چارواکو دا تایید کړه چې د سوني پکچر په نوم د فلم جوړونې پر کمپنۍ د انټرنیټي برید تر شا د شمالي کوریا لاس و.
درنو اوریدونکو، زموږ خبرونه په دې ځای ختمیږي. د دری برخې همکارانو ته د تازه رپورټونو او خبرونو لپاره غوږ شئ.